مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ بیایي. په دې پروګرام کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پر اړتیا ټینګار کړی. همداراز هغو افغانانو ته چې اوسمهال په اروپا کې لا درکه دي له بېلابېلو لارو د ویزو د اخیستو په اړه د یو تحقیقاتي راپور له جزئیاتو مو هم خپروو. قدرمنو اوریدونکو، په همدې خپرونه کې نور راپورونه او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه هم وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې د افغانستان په خاوره کې پر وسلوالو هوایي بریدونه کړي دي. افغان چارواکي وایي د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو پر مهال شل تنه وسلوال طالبان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. او ایران د عدالت له نړیوالې محکمې غواړي چې امریکا ته حکم وکړي چې پر ایران لګېدلې بندیزونه لرې کړي. دا تاجکستان د ملي امنیت کمیټې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د افغانستان په خاوره کې پر وسلوالو هوایي برید کړی. ویلي دي چې د تاجکستان سرحدي ځواکونو د هغه سغدریزو افغان وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې له پولې د تاجکستان خاورې ته راغوښتي وو. د دې کمیټې وایند انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې د یکشنبې په ورځ یوه ډله ناڅرګند افغان وسلوال له پولې راغوښتي او د تاجکستان په خاوره کې له سلو تر پنځوس مترو مخکې تللي چې دغلته یې د تاجکستان د سرحدي سیمې فرخار ته داخل شوی دی. د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې په وینا له پولي وراوختو وسلوالو د تاجکستان د ځنګل ساتنې پر دریو کارکونکو ډزې کړي چې دوه تنه یې وژلي او یو بل تنه ټپي کړي. د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې په یوې اعلامیې کې چې انټرفاکس خبري اژانس ته استول شوی راغلي چې له دې برید وروسته د تاجکستان سرحدي ساتونکو په سیمه کې د وراوختو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. تر دې مخکې د افغانستان د تخار د ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان خلیل اسیر ازادي رادیو ته ویلي چې په درقد ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې چې ګمان کېږي د تاجکستان یا روسیا الوتکو به کړی وي لږ تر لږه شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اته تنه ټپیان دي. د ښاغلي اسیر په وینا د وسلوالو غوښتل تاجکستان ته نشه یي مواد قاچاق چې د تاجک پولیساتو سره پنخته کې چې له تاجک پولیساتو سره یې نخته کړي. د انټرفاکس خبري اژانس د تاجکستان د دفاع د وزارت د یوې سرچینې له قوله هم ویلي چې دوی د افغانستان په خاوره کې هوایي بریدونه نه دي کړي. طالب بیان زبی الله مجاهد ویلي چې بمبار پر هغه ځنګلي سیمه شوی چې قاچاقچیانې کاروي او دوی په دې اړه تحقیقات کوي ځکه د دوی وسلوال د ګاونډیو هیوادونو له پولیساتو سره د نښتو حق او اجازه نه لري. د افغان حکومت اسرائیل رئیس عبدالله وایي د افغانستان د سولې لپاره د هیوادونو د هڅو ملاتړ کوي خو په وینا یې د سولې د پروسې مالکیت باید د افغانانو وي. نوموړي نن په کابل کې د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې دا څرګندونې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه هغه جوړیدونکي غونډې ته په اشاره وکړي چې ټاکل شوې ده طالبان هم پکې برخه واخلي. دوی سولې ټینګښت لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه او هیله پر ځای ده. موږ د هغه هیوادونو منندوی یو چې په دې برخه کې هڅه کوي خو په عین حال کې باید د سولې د پروسې د حاکمیت په اړه یو لحظه هم پوښتنه ونه وسي او دا پروسه باید د افغانانو تر حاکمیت لاندې وي. د افغانستان او امریکا استازي هم د مسکو دې غونډې ته وربلل شوي خو دواړو ویلي دي چې غونډه کې ګډون نه کوي. عبدالله نن د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې رسنیو ته ویل د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت له استازي پرته به دا غونډه کومه نتیجه ونه لري. د مسکو غونډه د طالبانو د استازو سربیره همدارنګه د چین، پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم برخه اخلي. دا اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو پر مهال شل وسلوال طالبان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال رحمت الله رحمت شاه قیمتي نن ازادۍ رادیو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو د ترینکوټ ښار اړوند څو سیمو کې د عملیات په تیرو څلورو یا پنځو ورځو کې ترسره کړي. نوموړی وایي د دې عملیاتو پر مهال یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړي. قیمتي وویل چې په دې عملیاتو کې دوه افغان پولیس او درې د ملي اردو سرتیري ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دې د په اړه څه نه دي ویلي. اخوا په غزنی کې هم ځایي چارواکي وایي چې په قره باغ ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو غونډه هوایي برید شوی دی چې لږ تر لږه یو ویشت وسلوال د دوی په وینا پکې وژل شوي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل برید پرون له غرمې وروسته افغان هوایي ځواکونو د دې ولایت د قرباغ ولسوالۍ د کډي جامورات په جرنیل کلا سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یوې جوړې شوې غونډه کړې ده. نوموړي ویلي په دې برید کې یو ویشت وسلوال وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. ایران د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي چې امریکا ته د حکم وکړي چې پر ایران لګیدلي بندیزونه لرې کړي. تمه ده چې ایران نن خپله قضیه دې محکمې ته وړاندې کړي. ټاکل شوې ده چې سبا به امریکا د عدالت په نړیواله محکمه کې د ایران د دعوې په اړه خپل ځواب ووایي. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول پر دې موضوع تبصره نه ده کړې، خو تمه کېږي چې امریکایي وکیلان محکمې ته ووایي چې د ایران سره د امریکا دا شخړه د عدالت نړیوالې محکمې په چوکاټ کې نه راځي. او د ایران او سوریه د بهرنیو چارو وزیرانو خپلو کې د پوځي همکاري او د جګړه ځپلې سوریه په بیا رغونه کې د همکاري توافق لاسلیک کړی. د ایران د دفاع وزیر امیر خاتمی چې د مشق ته په یو دوه ورځني سفر تللی وایي سوریه د کړکېچ له پړاو څخه د بیا رغونې پړاو ته په حرکت کې ده. د ایران دفاع وزیر په داسې حال کې سوریه ته سفر کوي چې د امریکا متحده ایالات او اسرائیل په سوریه کې د ایران د حضور د پای ته رسیدو غوښتونکي دي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس وایي یوازې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې په هیواد کې سوله راوستی شي. له یو کارپوه سره په مرکه کې د سولې د خبرو پر وړاندې پرتې ستونزې څېړو.
وایي امریکا سره غږېږم خو خپل حکومت سره نه غږېږم. علت دا ده چې خپل حکومت حکومت نه دی.
افغان حکومت د رسنیو هغه راپورونه بې بنسټه بللی دي چې وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په خبرو کې د یوې ائتلافي حکومت پر جوړېدو موافقه شوې ده. راپورونه وایي چې وسلوال مخالفین د سرپل ولایت پر مرکز یو پراخ برید ته تیاری نیسي. وابوري چې حکومت د سرپل ښار د امنیت لپاره کوم تدابیر نیولي.
ټول د افغانستان امنیتي ځواکونه چې دي نه یوازې دا چې د سرپل بلکې په هر حالت کې د هر ولایت د امنیت لپاره آماده باش دي.
نور راپورونه هم لرو. یوې سویډنۍ خبریالې د هغو کسانو له فعالیتونو پرده پورته کړې چې د انسانانو د قاچاق د یوې شبکې په توګه یې له افغانستان څخه یو شمېر کسان سویډن ته بوولي. له دې خبریالې سره مو مرکه کړې ده. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې اورېدل هم مه هېروئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د ټولو هیوادونو د هڅو هرکلی کوي، خو د زیاتوي چې د سولې د پروسې مالکیت باید افغانان وکړي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل چې د مسکو غونډه به د افغان حکومت له استازو پرته هیڅ نتیجه ورنکړي. په پام کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د را روان سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه د روسیې په کوربتوب جوړه شي. ناجیه ساپۍ په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې مسکو تر راتلونکو څو ورځو پورې د طالبانو په استازیتوب د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي، د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې د پروسې حاکمیت باید د افغانستان له خلکو او حکومت سره وي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د سولې پروسه باید افغانان رهبري کړي او د مسکو ناسته چې روسیه یې مشري کوي کومه نتیجه به ونه لري.
کوم هیوادونه چې د افغانستان د سولې لپاره زمینه برابروي او همکاري کوي موږ ترې هرکلی کوو. خو د یوې شیبې او حتی یو ځل لپاره هم باید د سولې پروسه حاکمیت تر پوښتنې لاندې رانسي. دا حاکمیت باید د افغانستان له خلکو او حکومت سره وي او د دې پروسې رهبري باید افغانستان وکړي، ځکه د سولې د ټینګښت اړتیا تر ټولو مخکې افغانان احساسوي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د راتلونکي میلادي میاشتې په څلورمه نیټه د روسیې په کوربتوب ترسره شي. طالبانو هم منلی چې د دغې ډلې په استازیتوب به په قطر کې د دوی له سیاسي دفتره یو پلاوی په دغه غونډه کې ګډون وکړي، خو افغان حکومت ویلي چې د مسکو په ناسته کې چې د افغان سولې په اړه د روسیې په کوربتوب جوړیږي برخه نه اخلي. د امریکا متحده ایالاتونو هم د مسکو په ناسته کې د روسیې بلنه نه ده منلې او ویلي دي چې د افغانستان د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. مخکې تر دې د طالبانو یو شمیر استازیو په قطر کې له یو شمیر امریکایي چارواکو سره هم کتلي چې دغه لیدنې کتنې تایید شوي هم دي، خو افغان حکومت ویلي چې دا خبرې رسمي نه دي او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي. په ورته وخت کې افغان سناتور نادر بلوس وایي افغان حکومت او سولی علی شورا نه دی توانیدلی چې طالبان بین الافغانی سولی ته راوبولي، نو ځکه یو شمیر هیوادونه په داشان اقداماتو لاس پوري کوي.
دولت افغانستان در
افغان دولت د سقوط په سر کار خه کې دی. همدا وجه ده چې د سیمې د هیوادونو دا جرأت پیاوړی سوی چې د عمل ابتکار په لاس کې واخلي او د افغانستان د کړکیچ لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
که څه هم افغان حکومت تل په بین الافغاني خبرو ټینګار کړی، خو طالبانو بیا ویلي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي، بلکې دغې ډلې د امریکا له متحده ایالاتونو سره په مخامخ خبرو ټینګار کړی.
راپور کې مو واوریدل چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وی یوازې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې په هیواد کې سوله راوستی شي. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د حکومت په مشرۍ د سولې خبرې اترې پر مخ ولاړې شي، کنه پایلې به صفر وي. اکرام الله اکرام په همدې موضوع د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر ساپی سره مرکه کړې.
که ټوله دنیا هلی ځلی وکړي چې افغانستان ته سوله راشي او د افغانستان خلک خپله حکومت خپله یو ملي اجماع ته ونه رسېږي، یعنی ملي سطح باندې په افغانستان کې په خپله حکومت او خلک دا یو لاس نه شي، هماهنګه نه شي، همغږي نه شي، نو دا مشکل ده چې بیا خارجیان افغانستان ته سوله راوستلی وشي. دا چې ډاکټر صاحب عبدالله غواړي چې باید افغانستان د حکومت رهبری باندې سوله راشي، مونږ هم غواړو، بلد د افغانستان هم غواړي، مګر عبدالله او اشرف د خپله جوړ شي، حکومت د خپله یو حکومت شي، یو غږ د شي، همانګي د پیدا کړي، خلک د ځان پسې ودرئ، بیا سوله راتلی شي. او که نه وي طالبان هم ورسره لوبې کوي، طالبانو باداران هم ورسره لوبې کوي. دا خبره ده.
په وروستیو کې خلکو فکر کاوه چې افغان حکومت او وسلول طالبان د سولې مستقیم خبرو اترو ته نږدې شوي دي. د امریکا او د طالبانو ترمنځ د مستقیم خبرو اترو پیل په قطر کې او یو شمېر نور مسایل خلکو فکر کاوه، خو اوس بیرته د هیلې د مړې کېدو په حال کې دي. فکر کوي دلیل څه کېدلی شي؟
علت همدغه دی چې په افغانستان کې حکومت یو وخت لوی او زبان نه دی، هملاسې نه دي، همغږې نه دي، خلک د حکومت پسې ولاړ نه دي، نو ځکه خارجي هیوادونه هم نه پرېږدي د طالبانو د لارې نه یا نورو جنګجوي ډلو د لارې نه، هغوی خپلې ملي ګټې لټوي، نو ځکه هم دوی بغاوت کوي. وایي امریکا سره غږېږم خو خپل حکومت سره نه غږېږم. علت دا دی چې خپل حکومت حکومت نه دی. که دوی یو لاس شي، همغږي شي، قوي شي، حاکمیت ولري، بیا هر څوک به همدوی سره غږېږي.
پوهان صاحب، همدغه مسله چې تاسو یادونه وکړه چې د وسلوالو طالبانو غوښتنه چې له امریکا سره خبرو ته دوام ورکوو، همدې غوښتنې ته په کتلو سره وړاندې دا غوښتنه وه، اوس په روسیو کې یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو ته د دوی خوشباوري ډېرېدل او د دوی تګ راتګ ډېرېدل، اصلا ستا په نظر څه معنی ورنه؟
خبره خو دا ده چې امریکا خو د افغانستان فاصله کې 3000 کیلومتره په جاز کې لري ده، او دا ګاونډي هیوادونه او تر روسیې پورې چې زموږ په ګاونډ کې پراته دي، په دې منطقه کې دوی ګټې ډېرې دي. دوی ډېر وارخطا دي دینه چې که طالبان قدرت ونیسي یا طالبان په زوره راشي، بیا دوی منافعو ته هم ضرر رسیږي، ځکه ماسکو هم طالبانو سره تماس نیسي، تهران هم نیسي، پاکستان خو روزلی دي، او دوی هر یو غواړي چې خپلې منافع پکې په نظر کې ونیسي او طالبانو سره یو جوړجاړي ته ورسیږي. پرابلم دغه دی چې موږ جوړ نه یو.
د روسي پښتنې توګه پوهان صاحب تاسو یادونه وکړه چې راپورونه داسې موجود دي چې په ماسکاو کې د وسلوالو طالبانو د استازو او د روسي ترمنځ د افغان سولې په اړه غونډه کیدونکې ده، دا چې افغان حکومت په دغه ناسته کې حضور نه لري، نو تاثیرات ستاسو په نظر باندې څومره مثبت کېږي؟
ماسکاو غونډه کې که د افغانستان حکومت ناست نه وي افغانستان ته دا کومه ګټه نه رسېږي د ماسکاو طالبانو ناسته، منتها روسانو ته ماسکاو ته خپله د طالبانو سره جوړجاړی مهم دی، نه د افغانستان حکومت قوي کول. په دې لحاظ باندې هغوی خامخا ورسره ګوري او کینی چې آینده کې د هغوی د خطر نه ځان وساتي او هر ډول مرستې چې ورسره کوي. نو افغانستان حکومت ته پکار ده هر مشر چې دی ملي وحدت حکومت دی رښتیا ملي وحدت دی تامین کړي، خلک دې ځان ته رانږدې کړي، یوه خوله یو خبره دي شي بیا به نو ماسکو هم نه دوی نه سترګې نشي پټولی او بلم بلم بلم.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر سپای و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانانو ترمنځ د سولې پر ستونزو خبرې کولې.
ازادۍ راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په ولسي جرګه کې د سرپل ولایت استازي د دې ولایت پر امنیتي حالت اندېښنه څرګندوي او وایي کروان وضعیت ته جدي پاملرنه ونه شي د غزني له برخلیک سره مخامخ کېدای شي. دوی وایي طالبانو د سرپل مرکز محاصره کړی او هره شیبه پر ښار د طالبانو د پراخې حملې ویره شته. د افغانستان دفاع وزارت په سرپل کې امنیتي ګواښ مني خو وایي چې د دې ولایت لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. لکابله رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په ولسی جرګه کې د سرپل یو شمیر استازي او د سرپل د ولایتي شورا رئیس وای داسې راپورونه ترلاسه کړي چې طالبان د سرپل په مرکز د پراخې ډله ییزې حملې پلان لري. په ولسی جرګه کې د سرپل استازي سید حسین شریفی بلخی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دغه احتمالي حملې خلک سخت اندېښمن کړي دي. هغوی د طالبانو احتمالي حملې خلک سخت اندېښمن کړي، جنو یې کډې کړي دي، امنیتي وضعیت ډېر ترنګلی دی، په ښار کې وضعیت سخت د اندېښنې وړ ده. که چیرې امنیتي سکتور مخکې له مخکې لازم تدابیر ونه نیسي ممکن هلته د غزنی په څیر ناورین رامنځته شي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني وای په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونه کم دي او که تجهیز او اکمال ته یې پام ونه سي نو سرپل به سقوط وکړي. بلخوا د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی منی چې د استخباراتي او کشفی معلوماتو له مخې طالبان پلان لري چې د سرپل په ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړي. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه یې په وړاندې د کلکې دفاع هوډ لري. دا په داسې حال کې ده چې له لوی اختر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړه چې څو ورځې په ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. د غزنی والی وحیدالله کلمزي تازه رسنیو ته ویلي دي چې په غزنی کې د جنگیدونکو پاکستانی سرتیرو یونیفورمونه یې ترلاسه کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفر احمد جاوید وای چې په یو شمیر ولایتونو په ځانګړې توګه په سرپل ولایت کې امنیتي وضعیت جدي دی او د دښمن د حملې د مخنیوي لپاره تدابیر نیول شوي دي.
د ملي دفاع وزارت رهبری او ټول د افغانستان امنیتي ځواکونه چې دي ټول په هر حالت کې د هر ولایت د امنیت لپاره آماده باش دي، نه یوازې دا چې د سرپل بلکې ټول ولایتونه. د سرپل په اړه باندې چې کومې اندېښنې دي هغه رهبری ترسیدلې دي او رهبری د هغې په اړه باندې اقدامات کړي دي او ترڅنګ هلته تدابیر نیول شوي تر څو سرپل د غزنی په څیر له یوې فاجعې څخه بچ شي.
د سرپل سیمه ای چارواکي وایي چې له شیخ مطیع الله وروسته په شمال کې د طالبانو رهبری معتقد پاکستانی جنرال نبیل په غاړه اخیستې او هڅه کوي چې د سرپل په ولایت کې خونړۍ حملې وکړي، خو دغه ادعا به کومې خپلواکې سرچینې نه دي تایید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې امنیتي چارواکي باید د هرې پیښې او امنیتي وضعیت په اړه ځواب ووایي.
په راپور کې مو واورېدل چې په ولسي جرګه کې د سرپل استازي او یو شمیر نور کسان د سرپل ولایت پر امنیتي حالت اندېښنه څرګندوي او وایي د وضعیت ته جدي پاملرنه ونه شي نو د ښار کېدای شي چې د غزنی له برخلیک سره مخامخ شي. د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې یو ځل بیا افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوه جوړه شوې غونډه بمباري کړې ده. سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې هوایي حملو کې له دیرشو زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر په دې اړه نور جزئیات لري.
افغان چارواکي خبر ورکوي چې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې درې دیرستنه د دولت وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل پرون یک شنبه تر غرمې وروسته افغان هوایي ځواکونو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ د کډیج امراد په جرنیل کلا سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر جوړه سوې غونډه برید وکړ چې یوویشت تنه وژل سوې او دولس نور ټپیان دي. نوري زیاتوي دغه وسلوالو د کوم پلان جوړونې په موخه غونډه درلوده چې ورباندې برید سوی دی. نوري زیاته کړه که څه هم چې په دغه غونډه کې بهرني وسلوالو ګډون درلود خو د هغوی د وژل کېدو په اړه تر اوسه پورې معلومات نه دي ورکول سوي. تر دې وړاندې د تیرې جمعې په ورځ هم افغان هوایي ځواکونو د یادې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د قلبي او کراچۍ په سیمو کې پر وسلوالو طالبانو برید کړی و. د چارواکو په وینا دیارلس تنه پکې وژل سوي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت د یو شمیر کورنیو رسنیو هغه راپورونه بې بنسټه بولي چې وایي د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د یو حکومت پر جوړېدو موافقه شوې ده. یو شمیر کورنیو ورځپاڼو اوس د یو پخواني امریکایي چارواکي له قوله لیکلي دي چې کله طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي نو ښایي د طالبانو او اوسني حکومت ترمنځ یو ائتلافي حکومت رامنځته شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره هره هڅه یا هر بهیر چې د اوسني نظام لاسته راوړنې خوندي او ستونزې حل کړي د دوی لپاره د منلو وړ دی. له کابله اکرام الله اکرام راپور راکوي.
که څه هم د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو د جریان د یو شمیر ګډونوالو په حواله راغلی چې که د سولې خبرې اترې نتیجه ورکړي نو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به ګډ ائتلافي حکومت جوړ شي، خو افغان حکومت دغه سرګندونې بې بنسټه بولي. د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته یوازې همدومره وویل چې دغه راپورونه بې بنسټه دي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره هره هڅه یا بهیر چې د اوسني نظام لاسته راوړنې خوندي او ستونزې حل کړي دوی ترې هرکلی کوي. د دغه شورا مرستیال حجی الدین محمد ازادي راډیو ته وویل
که چېرته د طالبانو او د امریکایانو په خبرو کې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کومې لارې کتل کېږي هغه چې مسله پرې حل کېږي نو زه یقین لرم چې زموږ د سولې شورا به هم په هغې باندې اعتراض ونه لري، خو هغه خبرې چې هغه هم نتیجه ولري او هم د افغانانو دپاره یې ګټه وي.
د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکو له دې وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته خوشبیني ښودلې وه. ویلي وو چې د دغه لړۍ دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم خبرو ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر افغان رسنیو د پینټاګون د یو پخواني چارواکي کریستوف کلینډا په حواله چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د مخامخ خبرو ګډونوالو لیکلي چې له وسلوالو طالبانو سره د متحده ایالاتو خبرې روانې دي او ښایي مثبتې پایلې ولري. د ښاغلي کلینډا له قوله دا هم ویل شوي چې د امریکا او طالبانو مخامخ خبرې به د دې لامل شي چې دغه ډله له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. نوموړي ویلي چې د سولې ټولې خبرې اترې له افغان حکومت سره په پوره همغږۍ مخته ځي او د خبرو اصلي لوری به افغان حکومت وي. د رسنیو په حواله کلینډا دا هم ویلي چې که د سولې دغو خبرو اترو مثبته نتیجه ورکړه نو د طالبانو او اوسني حکومت ترمنځ به ګډ ائتلافي حکومت جوړیږي او همدا حکومت به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه پریکړه هم کوي. وسلوالو طالبانو هم دا ډول راپورونه په کلکه رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انورالحق هدي وایي فکر کوي د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ائتلافي حکومت رامنځته کېدل یوه طرحه ووسي. ښاغلی هدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما ته خپل دغه راپور د ښکاری چې امکان لري دا شکل دی او پیشنهاد ولري نه داسې تر اوسه پورې موافقه شوي اوسېږي. او کچیرته موافقه سوی وسیږي نو په حالت کې دا یو ډیر غټ هغه د پرمختګ د سولې په لار کې که سولې موافقه کیږي زه فکر کوم چې د موقت حکومت یا ائتلافي حکومت یو ضروری کار دی.
خو ښاغلی احدی وړاندیز کوي چې که د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د موقت یا ائتلافي حکومت دغه طرحه عملی بڼه غوره کوي هم نو باید د حکومت تیرو لاسته راوړنو ته پوره پاملرنه وشي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه رحمت لنیم د کندهار ولایت یو مایو ځوان یم. زموږ د کندهار ولایت د مایبینو ماشینه پر وخت نه ورکول کیږي. کرا کول کیږي خو ما ته نه دی رسیدلی. تیر کال په پسرلی کې زموږ وخت پر دې زموږ ماشینه پر سوی دي دروازه پورې مشتا د مرکزی بانک د خواځه مشتا زموږ ماشینه نه راکول کیږي یا په کابل کې نه دی حواله. موږ غواړو چې په دې اکله د مایبینو سره د مایبینو د رئیسانو سره زموږ خبره شریکه کړي. والسلام.
السلام علیکم. زه قاری نقیب الله د نړۍ ولسوالۍ د کنړ ولایت څخه د آزادۍ رادیو سره په تماس کې یم. زمونږ ستونزه دا ده چې د نړۍ ولسوالۍ په پل جوړ شوی دی او د ډېر وخت راهیسې تقریبا د طالبانو د دورې نه مخکې د مجاهدینو په دوره کې جوړ شوی او بیا اوس د دغه په حال کې دی د غورځېدو په حال کې دی. باید حکومت دې ته جدي پاملرنه وکړي او زمونږ دا پل ترمیم کړي یا بل جوړ کړي راته. مننه.
السلام علیکم. زه لالمت ناصری د یمن اور د کلچل سوال دی د پاتل د کلی سره تاسو سره تماس یم. موږ خوښ یو د پورو چارواکو د غرش موږ وبنه لرو. موږ کښتونه ټول سبا برباد باید موږ غل خل شي ځکه چې په کجکی کې اوس به خیر تر مده وطن یو بده او موږ دوه توبه لرو چې معلومه یو شی. سلام احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري یوې سوي دنې خبريالې د هغو کسانو له فعالیتونو پرده پورته کړې چې د انسانانو د قاچاق د یوې شبکې په توګه له افغانستان څخه یو شمیر کسان سویډن ته بولې دي او هغه کسان اوس تری تم دي. له همدې خبريالې سره مو مرکه کړې چې د خبرونې په دوام کې وو راځي. تاسو یې د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو له هغه مخکې د افغان حکومت اجرایه رئیس ټینګار کوي چې هیڅ ملاحظه به د انتخاباتو مخه ډب نه شي کړی. عبدالله وایي چې هر ډول هڅه به د حکومت لخوا د انتخاباتو د ترسره کېدو هوډ بدل نه کړي. رحمت الله افغان له کابله راپور راکوي.
افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل د هیواد د ملي ګټو د ساتنې لپاره یوازنۍ لار بولي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي څوک به پرې نږدي چې په دغه بهر سیوری وغوړوي او د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د حکومت تصمیم ټکنای کړي. نوموړی ټینګار کوي چې انتخابات به په خپل وخت او نیټې ترسره کیږي. هغه وایي د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې د نظام د ساتنې او د انتخاباتو لپاره ژمن یو او تر هغې به انشاءالله هیڅ ډول ملاحظه د دې لامل نه سي چې زموږ پریکړه ټکنۍ کړي. انتخابات ترسره کیږي، خلک به رایه ورکوي او زموږ مسؤلیت دا دی چې زموږ تصمیمونه به له ملاحظې پرته وي. هغه هدفونه چې شاید په انتخاباتو کې ولرو هغه به د هیواد د ملي ګټو امنیت او سلامتی لپاره وي. ښاغلی عبدالله هغو ملاحظاتو، باورونو او موانعو ته چې د دغه بهیر په وړاندې پرتې دي په اشارې سره د هیواد د ملي ګټو په ساتنې ټینګار کوي. د ولسي جرګې له وروستي لیست نه د حذف شویو کاندیدانو د پلویانو له لورې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د صحوي دفترونو تړل کېدل، د انتخاباتي نظام د بدلون په اړه د یو شمېر سیاسي جریانونو او ګوندونو غوښتنه د انتخاباتو په وړاندې نورې ستونزې دي. یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو حکومت ته دوه اونۍ وخت ورکړی و چې د انتخاباتي نظام په تړاو د دوی غوښتنې ومني. دا چې اوس ورکړل سوی وخت پای ته رسیدلی د افغانستان لوی ملي ائتلاف د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې له نورو سیاسي جریانونو او سیاسي ګوندونو سره به د ولایتونو په مرکزونو کې مدني نافرمانیانې پیل کړي او د دوی په وینا د انتخاباتو د مهندسي د مخنیوي لپاره به هره لار وکاروي. خو له دې نه یوه ورځ مخکې جمهوري ریاست ویلي و چې د سیاسي جریانونو او ګوندونو له غړو سره په لیدنه کې د دوی لخوا د یوې هر اړخیزې طرحې او وړاندیزونو د جوړولو په تړاو د حکومت او ګوندونو یوه ګډه کمیټه جوړیږي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل په دې اړه داسې وایي:
د سیاسي ګوندونو اجماع د فعلاً لپاره دغه لاریونونه ځنډولې دي او که چېرته د دوی دغه طرحه ونه منل شي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې بې اعتنايي وکړي نو د سیاسي ګوندونو اجماع به راتلونکو کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او د هیواد په ټولو ولایتونو کې به دوی لاریونونه وکړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون دفترونه به وتړي.
له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله سعادت وایي د انتخاباتي نظام بدلون او یا هغه پریکړه چې د انتخاباتو نیټه ځنډوي دوی ته د منلو وړ نه دي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د انتخاباتو بهیر له ستونزو سره مخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده د انتخاباتي نیټې او محلویش ته په پام سره په دومره لاندې وخت کې د ګوندونو غوښتنې غیر قانوني او له منطقه لری بولي. ښاغلی ایوبزاده اندېښنه ښیي او وایي د حکومت او ګوندونو ترمنځ چنې وهل به انتخابات کړکېچند کړي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زمونږ خبرونه روانه ده. دا شیبه اجمل انتغوکشي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د تاجکستان د ملي امنیت کمیټه غری پټونه رد کړی چې کندي د افغانستان په خاوره کې پر وسلوالو هوایی برید کړي. ویلي دي د تاجکستان سرحدي ځواکونو د هغه سختریزو افغان وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې له پولي د تاجکستان خاورې ته وراوختي وو. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د سولې لپاره د هیوادونو د هڅو ملاتړ کوي، خو پوینای د سولې د پروسې مالکیت باید افغانستان ولري. نوموړي نن په کابل کې د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې دا څرګندونې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه هغې جوړیدونکې غونډې ته په اشاره وکړې چې ټاکل شوې د طالبان هم پکې برخه واخلي. د اوروزګان ولایت سیمهیز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز تیرینکوټ کې په تیرو څو ورځنیو عملیاتو کې شل تنه وسلوال وژلي او شل نورې ټپیان کړي دي. په غزنی کې هم چارواکي وایي چې په قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو غونډه هوایي برید کړی چې د دوی په وینا لږ تر لږه یو ویشت تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. ایران د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي چې امریکا ته حکم وکړي چې پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کړي. تمه ده چې ایران نن خپله قضیه دې محکمې ته وړاندې کړي. او د جرمني هغه خبریاله چې د ترهګرۍ اړوند تورونو له امله په ترکیه کې زنداني وه، له خوشي کېدو وروسته په جرمني کې خپل کور ته رسیدلې ده. مثال یې ټولو ویلي دي چې د هغه کسانو د خلاصون لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي چې لا هم په ترکیه کې زنداني دي.
زمږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، او سم یوسف خان ځدران سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او آیرلند ترمنځ د ورځنیو لوبو لړۍ نن د آیرلند په قربتوب پیل شوه. د افغانستان او آیرلند ترمنځ دغه سیالۍ لاغې وروسته لا مهمې شوې چې د ښې لوبې او بریا اغېز یې د لوبغاړو او لوبډلې په نړیواله درجه بندۍ پرې وځي. افغان اورو توپ اچوونکی راشد خان ارمان چې لاله وړاندې د شلو ورځو سیالیو لومړۍ درجه له ځانه سره لري، که په ورځنیو دغو سیالیو کې هم ښه ولوبېږي د ورځنیو سیالیو د لومړۍ درجې اعزاز هم ترلاسه کوي. نوموړی دا وخت د هندي بالر بومرا څخه یوازې دولس نمرې شاته په دویمه درجه دی. افغان لوبډله چې آیرلند ته د آیرلند په قربتوب په شل ورځو سیالیو کې پرله پسې ماتې ورکړي، له دې وروسته دوه نورې ورځنۍ لوبې هم لاغې هیواد سره لري. د افغانستان د جوجیستو لوبغاړي لوکومي لاسرړنې پرته له سیاسي سیالیو څخه ووتل. د سیاسي سیالیو په دوام تېره ورځ په 50 کیلوګرام وزن کې جواد اندېشمن د جوجیتسو په برخه کې له خپل عربستاني سیال ماتې وخوړه، او 2.5 کیلوګرام په وزن کې بیا عبدالحمید لامارتي سیال لخوا اته د سپر پر وړاندې مات شو. له دې سره په دې برخه کې افغان لوبغاړي د سیالۍ له دوام څخه پاتې شول. له دې وړاندې د منډې وهلو او سوکوانی په برخه کې هم افغان لوبغاړي پاتې راغلي، خو خالد هوتک یوازینی لوبغاړی دی چې د افغانستان لپاره یې د برونزو مډال په خپل نوم کړی دی. په خوست ولایت کې د فوټبال ټورنمنټ د نقیب کلب لوبډلې پاتلوالۍ پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه ټورنمنټ کې 40 لوبډلو ګډون کړی و. دا ټورنمنټ دوه میاشتې وړاندې د خوست د تورو اوبو په نوم مشهور لوبغالي کې پیل شوی و. د دغه ټورنمنټ هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د فوټبال لوبې ته وده ورکول ښودل شوي دي. یادونه ده چې خوست د افغانستان په کچه د کرکټ یو معیاري لوبغالی لري، خو سره له دې چې په دغه ولایت کې د فوټبال مینوال او لوبغاړي هم په زیاته اندازه دي، دوی شکایت لري چې د فوټبال لوبو د ترسره کېدو لپاره لازم میدان نه لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر 2 دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د همدې خپرونې په وروستۍ برخه کې تاسو ته د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې نور موضوعات لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د زړه بګنوونکو قضیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون د ښځو د حقونو د پراختیا د برخې مشره وایي د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې په پراخېدو دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د کورني تشدد قضیې کمې شوې، خو د ښځو پر وړاندې د تشدد نورې پیښې زیاتې شوې دي. ناجیه ساپۍ له کابله په خپل راپور کې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په ځینو ولایتونو کې د تاوتریخوالي د نویو پیښو په رامنځته کېدو سره د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي تاوتریخوالی د افغان میرمنو ناوړه وضعیت بیانوي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون د ښځو د حقونو او پراختیا د برخې مشرې لطیفې سلطانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان میرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیري، د بدن د غړیو پرې کېدو او تیزاب پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. که څه هم میرمن سلطانی د تاوتریخوالي نویو پیښو ته اشاره ونه کړه، خو د روان میلادي کال د لومړیو پنځو میاشتو د شمیرو په اړه داسې وویل. میرمن سلطانی وایي د تاوتریخوالي 1300 او 2000 پیښې ثبت شوې دي چې 224 اقتصادي تاوتریخوالي پیښې وي، 50 د جنسي، 340 فزیکي تاوتریخوالي، 353 رواني او لفظي تاوتریخوالي وي او 180 فرهنګي تاوتریخوالي وي. په ټوله کې د کمیسیون غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د ښځو ناوړه وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او عاملین یې مجازات کړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ قضیه یوه قرباني په بادغیس کې هغه میرمنه وه چې د څلور نارینه وو لخوا پرې جنسي تیری وشو، او له هغه وړاندې یوه 9 کلن نجلۍ هم په همدې ولایت کې د خپل میړه لخوا په بېرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې وړاندې بیا یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تیری او اختطاف په اړه راپورونه خپاره شوي دي. ناموسي وژنې له وخته مخکې ودونه په بدو کې د نجونو ورکول، وهل ټکول، بې وزلي، لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له هغو تاوتریخوالو څخه شمېرل کېږي چې افغان میرمنې ورسره مخامخې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د مجرمینو نه مجازات، اداري فساد، عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، په مخدره موادو د روږدو کسانو زیاتېدل او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له امله یې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي. له بلې خوا د ښځو چارو وزارت ویانده رویا د ادرس که هم دا مني چې د ښځو پر وړاندې دردونکې قضیې موجود دي، خو وایي د تیرو کلونو په پرتله د کورنۍ تاوتریخوالي قضیې کمې شوې دي. دا وایي د تاوتریخوالي دوسیو ته په پام ویلی شو چې د تیرو کلونو په پرتله د کورنۍ تاوتریخوالي قضیې کمې شوې، خو د ښځو پر وړاندې نورې زړه بوږنوونکې پیښې زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې د ښځو د برخې فعاله میرمن شکریا جلالزی وایي تر کومه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین په علني ډول محاکمه نه شي، دغه شومه پدیده به په هیواد کې روانه وي.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
پوهنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
یوی سویدنی خبریال د هغو افغانانو په اړه یو راپور برابر کړی چې په سویدن کې په نړیوالو کنفرانسونو کې د ګډون لپاره ویزه ورکړل شوی، خو اوس تری تم دي. په دې ډله کې ماشومان هم شامل دي. سویدنی ژورنالیست جوهانا کارلسن په خپل تحقیقاتي راپور کې د هغو کسانو یادونه کړې چې د انسانانو د قاچاق د یوې شبکې په توګه فعالیت کوي، او په دې ترڅ کې یو شمیر افغانانو ته ظاهرا له قانوني لارو د سویدن له حکومت څخه ویزې اخیستې دي. په دې ډله کې یوه میرمن هم شامله ده چې له یوه جهادي څیرې سره اړیکې لري. ملالی بشیر د دې راپور د نورو جزئیاتو په اړه له میرمن کارلسن سره مرکه کړې ده چې دا وړاندې کیږي.
Your recent investigative story that was published in the beginning of
تا په دې ورستو کې یو تحقیقاتي راپور خپور کړ چې په یو برخه کې د ځینو سویډني چارواکو په اړه راغلي چې د ویزو ورکولو په برخه کې په خپله وظیفه کې د غفلت له کبله له دندې ګوښه شوي. د دغې قضیې وضعیت څنګه دی؟ څومره چارواکي له دندو ګوښه شوي دي او څومره کسان په رسمي توګه تورن شوي دي؟
دوه کسان په دوه جلا سفارتونو کې له دندو ګوښه شوي دي. اوس مهال په اسلام آباد کې د سویډن په سفارت کې یوازې یو ډیپلوماټ له دندې ګوښه شوی دی. په همدې حال کې په دې قضیه کې د پولیسو تحقیقات روان دي او تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا په دې قضیه کې نورو کسانو هم لاس درلود. خو تر اوسه چې موږ ته معلومه ده، هغه دا ده چې په اسلام آباد کې ګمارل شوی دا سویډنی ډیپلوماټ چې اوس له دندې ګوښه شوی دی، افغانانو ته د توریستي ویزو ورکولو په برخه کې په اداري فساد تورن شوی. پاکستاني اتباعو ته په ویزو ورکولو کې هیڅ سرغړونه نه ده کړې. خو د افغانانو په ګڼو قضیو کې داسې کسانو ته ویزې ورکړي چې باید نه یې ورکړي. داسې شک شته چې دغو افغانانو د ویزو اخیستو لپاره ډېرې پیسې ورکړي. د کیسې جدي برخه دا ده چې ډېرو کم عمره کوچنیانو چې عمرونه یې څلور کاله هم دي، د مور او پلار پرته سفر کړی دی.
دا قضیه څه وخت پیل شوه؟ په 2014 کال کې.
دا څرګنده شوه چې دا کیسه په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې راپورته شوه، خو شاید تر دې مخکې پیل شوي وي. زه اوس غواړم دا معلومه کړم چې آیا ډېرو افغانانو په اسلام آباد کې د سویډن په سفارت کې ورته اداري فساد تجربه کړی. دوی باید رسنیو په دې اړه خبر ورکړي، ځکه ممکنه ده دا هر څه تر 2014 میلادي کال مخکې هم روان و.
جوهانا، کله او څه ډول دا خبره راپورته شوه او تر چارواکو ورسېده؟
په
سفارت کې ډېرو نورو چارواکو له ډېرې مودې راهیسې د دغه ډیپلوماټ د کړنو په اړه شکایت کاوه. دوی خپلو مشرانو ته وویل چې د افغانانو د ویزو په برخه کې د یاد ډیپلوماټ د چلند په اړه شک لري، خو څو میاشتې په دې اړه هیڅ ونه کړل. او په استانبول کې د پولیسو بورد ولیدل چې دومره ډیرو خلکو په اصلي ویزو سفر کاوه چې پر شرایطو نه برابر. هغوی تحقیقات پیل کړل او په نتیجه کې یو ډیپلومات له دندې ګوښه کړی شو.
راپور وایي چې په سویډن کې د افغانانو یوې ادارې شاوخوا 500 کسانو ته بلنه لیږلې وه چې په سویډن کې د ښځو د حقونو په اړه په یوه کنفرانس کې ګډون وکړي. او ستا په راپور کې یوه ښځه یاده سوې ده، ولې ونه توانېدې چې له دې ښځې سره خبرې وکړي؟
په اسلام آباد کې د سویډن ډیپلومات شاوخوا اتیا ویزې تایید کړي او 500 د یوې کوچنۍ ادارې پر بلنه تایید کړي چې په سویډن کې یوه کورنۍ پر مخ وړي. خو د دې ادارې تر شا یوه ښځه ده چې په کابل کې په سیاسي توګه فعاله ده. او په سویډن کې د دې په اړه زما تحقیق ښیي چې دلته ځینو ادارو واقعا کنفرانسونه جوړ کړي وو او میلمانه یې راغوښتل، خو په پای کې معلومه شوه چې دا کنفرانسونه یوازې د همدې هدف لپاره جوړ شوي وو چې خلکو ته موقع ورکړي چې دلته د راتګ لپاره ویزې واخلي. د دې ښځې ادارې ویلي وو چې د سولې او ښځو د حقونو په اړه کنفرانسونه جوړوي، خو داسې هیڅ کنفرانس یې نه و جوړ کړی. کنفرانسونه یوازې د کاغذ پر مخ وو چې خلک ویزو ته درخواست ورکړی شي. په یوه مورد کې څلور کوچنیان راغوښتل شوي چې ګواکې دوی د یوه کنفرانس په تیاتر کې د کوچنیو ممثلانو په توګه ګډون کوي. خو ما له ګڼو سویډنیانو او افغانانو پوښتنه وکړه، خو هیڅوک په داسې یوه کنفرانس کې نه دی خبر شوي.
Is there a legal reason why you never mentioned her name in the report?
ایا دا کوم حقوقي دلیل لري چې تا د دې ښځې نوم هیڅ ځای نه دی یاد کړی؟ که څه هم پر انټرنیټ د دې د ادارې نوم موندل کېدای شي.
Yes, this is something that every media outlet has different rules about.
هر رسنۍ خپل اصول لري. ما پر افغان ټولنیزو رسنیو لیدلی چې د دې ښځې نوم یې یاد کړی او دوی پیژنې، خو موږ یې نوم ځکه نه یادوو چې په رسمي توګه په سویډن کې نه ده تورنه شوې. زه غواړم د دې سیاسي ادارې او د ښځې په اړه نور معلومات ترلاسه کړم. ما ډېر ځلې هڅې کړي چې له دې سره تماس ونیسم. د خبریالانو لپاره تل دا ښه خبره وي چې له هغه کسه واوري چې په یو څه تورن شوی وي. زه مطمئنه یم دې زما پیغامونه ټول وستې دي، ځکه ما د دې شاوخوا خلکو سره خبرې کړي خو دې زما سره له خبرو ډډه کړې ده.
تا راپور وایي دا ښځه د پخواني افغان جهادي مرحوم احمد شاه مسعود له ورور احمد ولي مسعود سره کار کوي. تا دا هم ویلي چې له یو کس سره په تماس کې سوې یې چې ادعا کوي د دې ښځې له خپلوانو دی، په دې اړه راته ووایه.
Yeah, I've had some contacts from family members to this woman that
هو ما د دې شزې د کورنۍ لغړی سره تماس نیولې او دوی ما ته همدا ویلي چې دا کیسه نور پرېښدم او تحقیقات می ودروم، ځکه دې دا کار نه کوي. خو زه غواړم له دې سره په خپل خبري وکړم چې کیسه روښانه شي. په ټول اروپا کې داسې افغانان اوسي چې له بیلابیلو سیاسي ګوندونو او ژبو سره تړاو لري او شای د دې قضیه په اړه بیل بیل نظرونه ولري. زه پوهیږم چې شای ځینې د قضیه یو خوا او بل خوا ځکه نیسي چې سیاسي اهداف وي، خو ما حقیقت لټولی دی. موږ وینو چې یو سویډنی ډیپلومات چې له هیڅ افغان سیاسي ګوند یا ژبې سره تړاو نه لري له دندې ګوښه شوی دی، او سویډنی چارواکي ډیر شواهد لري چې دی له دې ښځې سره په تماس کې و.
آیا خبره یې چې دا ښځه اوس په سویډن کې د کابل ځای ده؟
What people tell me is that she lives in Kabul full time, but many people
خلکو ما ته ویلي چې اوس کابل ته کډه شوې ده. د شمال ائتلاف له سیاسي کړي سره تړاو لرونکي ډیری کسان په سویډن کې اوسي او بیلابیل فعالیتونه لري، خو دا نوې خبره نه ده چې دلته له نورو ځایو هم بیلابیل سیاسي کسان اوسي چې په غیر سویډي یا بهرنیو سیاسي ګوندونو کې فعال وي.
آیا هغه اداره چې دا ښځه ورسره کار کوي په سویډن کې په رسمي توګه ثبت او آیا اوس هم فعاله ده؟
I would say no. This was a very small family
organization. نه، دا یو کوچنی اداره ده چې یو کورنۍ چاري پر مخ وړي. خو څو کلونه مخکې لکه 2000 کال ته نږدې یاد شزی په سویډن کې د افغانانو لپاره ډیر سیاسي او ټولنیز فعالیت درلود.
هغه څه دي چې چارواکو یې درته په اړه معلومات نه دي درکړي؟
ډیر څه دي چې راته یې ځوابونه نه دي راکړل شوي. که داسې څوک وي چې د سویډن د ویزې لپاره یې ډېرې پیسې ورکړي وي، که څوک له دې سیاسي کړۍ سره تړاو لري، زه غواړم پوه شم. زما لویه پوښتنه دا ده چې سویډني چارواکو څه ډول دا قضیه پر مخ یوړه. که څه هم یو کس له دندې ګوښه شو خو ډېر وخت یې واخیست. دوی اصلا دا خبره په فکر کې نه ده نیولې چې هغه کسان چې سویډن ته یې کسان بیول په حقیقت کې په افغانستان کې په سیاسي توګه فعال دي. دوی پوهیږي چې سویډي ډیپلومات د یوې افغان الاصلې سویډني ښځې په مرسته په ناسمه توګه ویزې تایید کړي، خو دې ته یې هېڅ پام نه دی کړی چې دا ښځه څوک ده، له چا سره تړاو لري، دا هر څه په قضیه کې څه رول لري. د دې کیسې سیاسي اړخ ډېر مهم دی.
ته وایې چې که چا د ویزې لپاره ډېرې پیسې ورکړې وي باید خپل ږغ پورته کړي. که یو څوک داسې په ښکاره راسي او ومني چې په اداري فساد کې لاس لري، د هغه کس لپاره به یې نتایج څه وي؟
It's not illegal to
د سویډن قانون داسې وایي که یو څوک غواړي سویډن ته پناه راوړي او د قاچاقوړونکي له لارې راشي، دا په سویډن کې غیر قانوني نه دی. که څوک دا خبره وکړي، هغه چارواکي به له دندې ګوښه شي او قاچاقوړونکي ته به سزا ورکړل شي، خو پناه غوښتونکي بې ګناه ګڼل کېږي. ډېر ځلې داسې شوي چې یو څوک غواړي په سویډن کې پناه واخلي، دوی چارواکو ته وایي چې پیسې یې ورکړي او دلته را رسېدلي دي، او دا دوی ته هېڅ ستونزه نه جوړوي.
Thank you very much for your time, Johanna.
Thank you so much.
له سویډنۍ ژورنالیست جوهانا کارلسن سره مرکه مو اوریده. قدرمن اوریدونکو، له دې سره د دې خبرونې پای ته ورسیدو. اوس پام وکړئ د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یوې نوې برخې ته.
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه درامه خوگو آوریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خوگو آوریدون کو، تاسو آوریدل چه تایبه ده تفتش دریاست ماوی نتاکل شوی و لوره افسر مرسل ده خبل مور ده طرفی بخوشاله که خخوار پخ کری و اوز با آورو چه ده پولیس و افسران و خبل امنیتی دنده چه دول سر ترسوله ده.
انشاءالله ټول افسران او پولیسان خو بیرته راګرځېدلی دي که څنګه؟
هو شکر ټول صحیح او سلامت راغلی دي. وظیفه خو خطر سره شوه که څنګه افسر محمد کریمه؟
هو بیخي ښه وه، افسران او پولیسان په خپل مقصد کې کامیاب وو. تاسو ښه وایې. د سړک په اوږدو کې مې یو شمېر خله ونیول، خلک ډېر ترې په عذاب وو.
افسر فیض محمده، اوس به نو خلک ډاډه سفر کوي، نه باید څوک پیسې په زور اخیستی شي او نه موبایلونه.
خو افسر مرسل، زموږ او ستاسې ټکر به له غلو سره خامخا راځي، ځکه چې ځینې غله وتښتېدل.
ټکر خو پکې خامخا شته، دا امنیت راوستل هم داسې آسان کار نه دی. خو زه یوې خبرې ته ډېره خوشحاله شوم.
کومې خبرې ته؟
د ولسوالۍ د اوسنی حالت نه دی، زه خو وایم چې دا هم ډېر غنیمت دی.
افسر مرسل، په مقصد یې ونه پوهېدم. د یوې خوا په لارو کې له مسافرو نه غله مالونه اخلي، او ته بیا اوسني حالت ته خوشحاله یې؟
افسر محمد کریمه، ته ګوره، نجونې مکتبونو ته روانې دي او خلک هم په خپلو کارونو بوخت دي.
اوهو، دا خبره دې منم. ښه ده چې په دې حالت کې هم د خلکو تعلیم ته مخه ده او خپل کاروبار کوي. ستا خبره مې ډېره خوښه شوه. یو ولس چې په داسې بدو شیبو کې ناامیده نه شي، خدای پاکې بری ته رسوي. زه وایم چې یو ځل په دې وطن کې امن او سوله راشي، د خلکو ژوند به ډېر ښه شي، ځکه چې خلک د تعلیم او کسب و کار په خوند پوهېدلي دي.
وایم زما د زړه خبره دې وکړه. داسې ښکاري چې خلک ډېر بیداره شوي دي. وو خو مې لیدل چې ځای ځای د ټاکنو پوسترونه هم لګېدلي وو.
والکانو پاس په ونه کې موسا ګل دی. غریب خپلو اندېښنو پسې اخیستی، مرغۍ نشته بل د لیندۍ وار ونه کوي ته وایې که ها؟
نو دا موسا ګل لیونی ده که سودایی؟ جو د بدمشه د توتانه وخت خو هم نه دی، نو دا څنګه د توت ونې ته ختلی ده؟
خدای دا د عقل نه برباده لیونۍ به دې وایم. دا سر یې ته وایې که چې د ماشومانو غوندې په لیندیو ګزارونه کوي. ته صبر چې زه یو ځل در کوسم، بیا خپلې اندېښنې درته وایم چې زه څنګه توت ته خېژولی یم.
زه دې بدمشه وایم را کوس شه چې ټوله کیسه راته وکړې او له ډېرې خندا نه مې په ډوډې را په درد کې
وار وکړه درغله. نږدې راغورځېدلی وم ته وایې
لیونیه، احتیاط کوه، زه دې بدمشه هسې نه چې خون دې په ما شي.
هسې نه چې خون دې په ما شي وایم، ډېرې خبرې به نه کوې. دا یم راکوز ته وایې
که اوس نو د خپل لیونتوب کیسه وکړه چې څنګه یې توت ته خېژولی وې.
د ژوند اندېښنو پسې اخیستی یم، خو دا داد کړي. هغه ورځ مې دوه دانې چرګې ولیدې چې یو لښکر چرګوړي ورپسې وو او دانې ټولولې.
دا نو څه خبره ده؟ زه دې بدمشه، خو چرګې چرګوړي هم ګېډې لري، خوراک خو به کوي.
خو همدې خبرې زه هم په چرتونو کې ډوب کړی یم. ما وې مخکې خو یو موسا ګل او یوه سنم ګله وه، اوس چې له خیره واده وکړم بیا د بچو خاوند شم، په دې غریبه ورځ کې به څه کوو؟
لیونیه، هغه د خان د لاور خان ناظرې؟ نو د بدمشه کار خو دې شته؟
لیونی خو ته چې په سمه هوښیاره خبره نه پوهېږې، له ناظرۍ نه دونه څه نه جوړېږي چې زموږ ټول دې بس سي.
زه د بدمشه ته مه خپه کېږه، نامې خدای تکړه ځوان یې، د ناظرۍ تر څنګ به نور هم لاس و پښې وایې او کورنۍ به ښه وساتلی شي.
اوس اګولای به څه لاس و پښې وایې؟ خو همدې چورتونو توت ته خېژولی وم، تا غوندې مې ټکټر هم نه دی یاد ته وایې که
یاره. وایم د ټکټر یادول دې په ما، نور وایه.
وایم په خوله دې برکت څه چې د ټکټر چل خو را وښې، داسې یې وګڼه چې ودې ګټلم.
دا
دل غم وره ا د چا خبره په دې مخام څه شي ګنده
د دل غاب لاره ګوندې مو یو څه راخت راوړای وو د ماشومانو جامې مې ورته وګنډلې
دا نه خلاص مې کړې
پلارا زما مور ډېر زحمت باسي کورس ته ځي خیاطي کوي او د کور نور کارونه هم کوي
دل هغه زویا خدای دې د مور په لاسونو کې برکت واچوه هغه د چا خبره زما تنخواه خو دومره نه ده چې مور دې خیاطي ونه کړي د کور د خرڅ پوره کول ګران دي هغه د چا خبره روغ رنځور خو یې لا په ځای پرېږده
دادی جامې مې خلاصې کړې
مورې ته او پلار مې اوس خپلې کتابچې مو را واخلې چې په کورس کې مو څه شی زده کړي دي
ښه ده د لاغه زویا ما خو تر شلو حساب یاد کړی ځینې اسانه اسانه نمونه هم لیکلی شم
چې داسې ده نو ته دې اول خپل نوم ولیکه
ښه دادی ورته ګوره میم ر میم یا
د خو د مور ګډ وټولیک د خو مریم نشو د خو مرمې دی ولیکلا
ته صبر چې زمېږ په نوم سم ولیکم ګورا دلاغه قاب دائم نون دال الف غای
دا خو ته غلط ولیکه پلاړه دا خو د قنداغه ونه لیکه دا خو د قنداغ ولیکړه
څه شي
پلاړه ما پورې خندل خپل یم غلط ولیکه
ها له دې خطرناک نمونه نه بتیر شو د دې مرمه او قنداغ نه څه شي نه جوړیږي رښتیا ما یو جمله لیکلې دا او ذکرې مم دا هغه درته ولولم
ویلالا دل غازو یا ورته وګوره چې پلار دې غلط نه وای
بیغمه او سموره ما نه غلطی نشي تیری دلای
کنه غاکشه دل غا جانا موګ سولا غوړو مریم اغه د چا خبره ته ولې لزان سره پټه پټه خاندې او خنې ته د لاس نیولای دی
اسه ستا مقصد دا دی چې کوم ته خدای لور راکی نوم به سولوي
نه مورې په وطن کې سولې یادوي چې جنگ نه وي او سولوي
آفرین د لغه زوی مې خوایي د جنگ دی هغه رنگ ورکشي خو مریم اغه د چا خبره ته هم ګل خبره وکړه که خدای ما او تا ته لور راکړه د هغې نوم به م سوله ږدو
اوهو دا خدمه څنګه دې خواته را روانه ده خدیجه تا خو د کتابونه په تخر کې نیولې ما ویل چې په ترکاري پسې راغلې
ترکاری خو مې مخکې کور ته ویوړه اوس به کورس ته لاړه شم له معلمې زینبې سره مې لږ څه کار دی
څه د څه شي کار دی
زړه مې دی چې یوه عریضه پرې ولیکم
د څه شي عریضه پرې لیکې
ملنګه ول د ځان نګار اچوي ښه خبره چې خپل ورور راته دښمن شوی خپل حق مې نه راکوي په ولسوالۍ کې پرې عریضه کوم
ګوره ته دلته کښېنه چې په خبره سره وپوهېږو
ته د خبره وکړه زه ورته غوږ یم د سبق مې هم راباندې ناوخته کېږي
وښځې هغه بله ورځ ملک نواب خان سره له سردار خانه په وزر راغلی وو
ګوره سردار خان زما ورور دی ما ته ښه معلوم دی په وزر مزر باندې به نه غلطېږي حق زموږ ورسره دی او د مرګ وارونه هم دی کوي
ته خبرې ته غوږ شه چې زه څه درته
بس په دې خبره کې دویمه خبره نه ځایېږي
ګوره هغه ملک نواب خان ډیر ښه سړی دی داسې خبره یې وکړه چې زما او ستا به پکې خیر وي
ښه څه یې ویل
ویل یې چې له عریضې نه تیر شی څه یې کوی
نه دا نو څه د خیر خبره شوه
ته خو لږ د مرچو له څټې راکوزه شه په خبره ځان وپوهوه ویل یې چې د میراث او حق خبره به د کلي مشران وګوري نه به سیخ سوی وي نه کباب
ښه که د کلي مشران زما حق د سردار خان نه وانخلي بیا څه وکم
د کلي په مشرانو کې به مولوي صاحب هم وي ستاسو د دیني معلمې پلار
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ملنګ له خپلې میرمنې خدیجې سره په نرمۍ خبرې کولې. ورته ویل چې د میراث خبره به د کلی مشران وګوري. په دې مشرانو کې به مولوی صاحب هم وي. ستاسو د سیمو مشران د دین په رڼا کې د خلکو په حقونو څومره پوهیږي؟ که ولسی مشران د دین د عالمانو په مرسته د خلکو په حقونو ځانونه وپوهوي، د دوی پریکړې به د خلکو په ژوند کې کوم ګټور بدلون راولي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ.